د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دومره ورځ د دې جرګې زینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت ته یې وغوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي اسناد او شواهدو پر اساس ویل شوی چې په خیبر پختونخوا په خوانی قبایلی سیمو کې تر 15500 د پښتانه په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوی 15 میلیونه وسو زره بې کور شوی همدار شپږ زره وسو تنه بې درک دي چې مړ او ژوندې معلوم نه ده. دا جرګه چې په پام کې ده د اکتوبر په 12مه یعنی د جمی پورس پیل شي د بیلابیل سنځل کول پرون رسمن پیل شي او ټاکل شوی د چنن هم د پام کړی. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ او صنایعو د خوري مشر فضل مقیم د پاکستان او افغانستان د دوړخیزې سوداګرۍ د خکولو لپاره د ازادۍ سوداګرۍ د تړون پر لاسلیک ټینګار وکړ. پرون له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل شي و چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه مطلوبې کچې ته راکمې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه د لارو د بندېدو او د پاکستان د لورې د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې سو برابر زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه پیل شوې ده. دا سیالي چې نن یکشنبه دومان په کوبرتو پیل شوې افغانستان یې پچه ګټلې او توپ اچونه یې غوره کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالي کې صدیق اتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اساق، اشرف الدین اشرف، شادلا کمال، ننګیالی خروټی، کریم جنت، علي محمد غزنفان، فریدون داودزی او بلال سمی لوبه کوي. افغان لوبډله به خپل دویمه سیالي سبا له عمان سره ترسره کړي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورس کې مو هرکلی کوم. نن ومه ورس له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټول مسایلو توقعات او تابع او ورته جوړو خندونه باندې خبر شي. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستر دیر زره کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عام خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلې. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي د ملمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو درې نیم زره حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو شپږ سوه ټیمونو ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلیو د جرګې ګډونوال به په اتیا خیمو کې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي. خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوي د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوي او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی په رښتیا په پښتنو زړهسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 12مه د قومي عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راست پر جرګه د لرو بار افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابی بچوي. خو هغه ټکه چې جالب او بارز زیاده ده چې پاکستانی سیاستوال خپل باسون کې اندېښنه ښیي کې دای شي دا جرګه له پاکستان جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا د جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دوه شانو باندې دی؟ یو د یوې بشپړې ډاټا چې په تېر پنځه اویا کاله څخه څونه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغې یو ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې ته رسول دي. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لر بر لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نیمه ریفرندم په توګه د راشکار کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی. او هغه تقریبا هغه هدف ته رسیدلې ده. دا مسله
هغه توپیری چلن چې دوی سره کېږي، دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، په کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی، دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه باندې کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پریکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې درابللو د اعلان پر مهال ویلو دا ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچت ترنانه پر قامي عدالت د پاکستانی ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنڈلې دي.
جرګه د زما د وطن د ټولو غوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلی علاقائی مشرانو، د دوه ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه امر ته وویل زه یې منم. او کدی کې ملت هر پریکړه وکړه، کدا چا زړه خوشحالي کې که خپه کیږي، کدا چا د غر کول یا آبادول وی، زب پيږي جرګه کې پيږي فیصله کې ورسره ولاړ ومه. ډېر مننه.
دم غړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستان تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي. او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړی ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې په ځانګړې توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې د پتیرو پنځو شپږو کلونو کې کوله، هغه اوس د غواړي چې د سند په ډول د خپل خلکو سره او د نړۍ سره شریکه کړي. په تیرو درې میاشتو کې د شپږ سوو شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلی ګرځېدلی دي او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه اسناد ټول شوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دې په وینا د پی ټی ایم په وینا چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د لپاره بلا لا ډیر کار ته اړتیا وی، لا ډیر ذهن سازي ته اړتیا وی، لا ډیر قوي رهبری ته اړتیا وی، لا ډیر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وی. هغه د لپاره بستر سازي کېدلای شي. اما زه خپل فکر نه کوم چې په دې جرګه کې داسې یو اعلان وسی.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادي رادیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سولیز خودلی، خو پاکستانی حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو ته ورکړي، د اکتوبر له پیله پاکستانی ادارو، پولیسو او ملیشو لږ تر لږه 15,000 د کوکی خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قامی عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې تر څنګ له مختلفو سیمو نه لږ تر لږه 300 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړ سازمان د ملي ګټو خلاف او پر هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خبر دره کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداري ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې و برز وړاندې پیښور کې لایلتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سورز وا چې تر دې پر ویری شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارډونه پاسپورتونه بلاک کوو مونږ به د هغه خلاف کاروای کوو تا مشران نن هم درته ولاړ دي نه په یوه کې ساکې نه دي پاتې شوله د دوی د کاروای خبره تا پرون خپل زور وکړه ابل ورځ د کړای دی ته خپل مکمل زور وکړه مونږ خپه آرام سینې درته نیولې دي یوه خبره خالي دا کوم سنټر صاحب سرباز چشول الا د تشو خبرونه سړی ډیر ورختا دی خدای مکه پښتنو کلک ملاس ورته چکړل د کراچی سمندر ته ځانونه نه ورځوي دوی د تشو خبرونه نه ډیر ورختا شي
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یعنی یوازې یو دا خبره نه چې بندیز په ولګی ده دا بندیز په دې معنی ده چې پښتنو تاسو غږ مکوي دا بندیز په دې معنی ده چې وې چې پښتنو که تاسو وګی کته کې کتر هغری د کوژل کېږي ک قتل کېږي خو تاسو به کار نه کوي تاسو د غږ پروتوکول حق نه لري تاسو به کوژل کېږي خو باید غږ پورته نه کوي تاسو به باندې نه گئی شکنجه کېږي به خو غږ به نه پورته کوي نو دی وشته پیړی دیموکراسي دغه وختنه لري دی وشته پیړی جمهوریت دا ډول تقاضاوي لري دا خو د څوارلسمې پیړۍ هغه سخت جبر نه پسې ور اوختي خبره ده
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لک تر لګ درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوی دي او له دوه لسو زیات ټپیان دي پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو له خوا د وژل شوی پښتون فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکی او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو او د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼو توکي لزان سره یړغمل جوړل خو په ورستی ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلداري تاوان د جرګې خیمه ته وخته دي
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان او لسګونه کسان زخمیان بل دا یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لره او بدبختونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي دلته ولسونه د خپلو حقوق محروم شوي دي او هر هغه څوک هم هر هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غټ پورته کوي هغه حتمی او ضروري پتیر کې ځپل شوی دی
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې ژغ نه دی پورته کړی هوادونو خو خپل ګټې لري طبي خبره ده چې په سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي اما ادارې هغه چې د بشر د حقوقو لپاره مبارزه کوي هغه چې د انسانانو د ډیری نورو هغه حقوقو چې د بشر حقوقو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشنو کې راغلي دي لپاره فعالیت کوي تر ډیره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل شي چې نه توانید لای چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي د نن په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینې سیمو کې پنجاب کې هم د لارینونو کړی دي لکه هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې شي هغه کار نه دی سوی
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړ او هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پر د طالبانو د حکومت په شمول چپتیا غوړه کړې خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لوی جرګه د معاصر تاریخ لاغ او مهم غونډو ګڼل د چي په وینا د خپل حقوقو د بیرته ترلاسه کولو د عدالت د هيا او د پښتنو هویت د بیا رژوند کولو لپاره تر سره کیږي خو ټینګار هم کړی چې د لوی جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي د ملي امنیت په خواني مشر امر الله صالح هم ټینګار کړ چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شاندي او دغه غورزنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختي او زموږه پرې راتنګي خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصي د افغانستان د بهرنیو چارو په خواني وزیر حنیف اتمرم د لوی جرګې ندم لاټر ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورزنګ باندې زونه د دغه دولت د ظلم او جواب نه ویلو ښکاروندي کوي او زیاته کړي چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی د مالی پخوانی وزیر انور الحق احادی بیا یو اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم زد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ دغه ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریځ غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزو کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونو ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروره، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه، ځکه چې خوا څلوېښت یا پنځوس میله پښتانه خپل حق ته ونه رسیږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میله باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې دې محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسیږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښتو کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف خوانه ډارېږي او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته وچې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي. اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد او ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او لاغیان د مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکسپانه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټی ټی پی خپلوان غورځنګ دی او د پوز د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخته په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیز بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټی ټی پی ملاتړ دي وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لوی جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لوی جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولی خپل ټولواکان پرې ټاکل او بیا کنیشکا له میلاد یو سل شپېته کال وروسته د دوه زره استازو په راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لوی جرګه واک ته ورسو، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغو لویو جرګو یوازې د حکومتونو تر څنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لمړنۍ جرګه او بیا وروسته دو نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1908 کې لوی جرګې احمدشاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بل لوی جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لخکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعت اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدی د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لوی جرګې وکړي او د حکومت او ملت د اساسي قانون ننیولې ګڼو نورو لویو پریکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی. هغه جرګه او چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه، دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1955 کال، په 1955 کال، په 1909 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راولپنډۍ د تړون په شمول باندې کوم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سی وو، چې په هغه کې د 1893 د ډیورند کرخې د ګندمک د کرخې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او د دې نه ډیره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرخې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د جنسي مشران وو، هغه د اپریدیو د شینوارو او بیا د اوتمنزیو او بیلابیلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډیره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته یې د پښتونستان غږ راپورته کړ او وویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډیره مهمه جرګه چې وسوه هغه غنی خان کړې وه د زلمی پښتون په نوم باندې. تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملت پال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسول نور باچا، د سن ایالت لپاره د پی ټی ایم مسول نور الله ترین او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چکزه لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه وزیدا بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزه د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکخه سیره مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې داوا کړي دایشي وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2013 کال د جولای په 10مه نیټه د دایش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د دایشانو په یو مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی و ترلاسه کړی دی.
طالبان که بده که صداقت ولری که ونه لری په ټوله کې د داس یو سند، د داس یو لس خبرېدل، د داس یو آدرس، په داس یو سیمه کې هغه ډیر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې او برخه ده، تر څو د خلکو هغه روحیه او مورال ضعیف شي. کغه منظور پښتون وي، کې مهرنګ بلوچ وي، ک نور هغه کسان چې بده لس کړي هغه وي دغه مورال ضعیف کی او هغه د خپل فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی او شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کوم چې نړیوال استخبارات افشا کوي، او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي، او نړیوالې بازې هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي، او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره، دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د ورته نورو لخکرو د پښتنو د مظلومو لخکرو په مقابل کې به حتما دا استخباراتي مسایل روان وي، او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لر او بر افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شونه زیاتې بوي. د جرګې تر اغلی ایو سپینساري مېرمنې د کوکی خېلو د جرګې په پندال کې خپل وزنې سرمایه د غوګون والی کوزی کړی، او د جرګې غړو ته مصارف د لندول لپاره ډالې کړې. د مېرمنه په ټولنیز رسنیو خورا زیاته وستایل شو. بلخوا کسام لارې تړل شوی وي، خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته را روانه شوی وه، او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نورسته کوکی خېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوي، او څو کسان ژوبل هم شول، خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلی، مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپل کوره وجیبه ورسول او پی ټی ایم ته اجازه ورنکړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول، خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. تر ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړی د پاکستان په زندان کې دی، خو هغه ته نږدې د پی ټی ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مه هېروي. شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بندا نوستا یما دشنو
خلق راغب